ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلې احترامات مکبول کی کرم نو ګل رئیس کون کو صاحب رشنا قاری وزل به هم تاسو ټول ته شرح واس ما د ول سم ټول کی جوړه پیامس من ول سم لوستا الا د چتا ټول قدر من ګل رئیس کون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چم بم پتن می رنا سکون کو داس مې راستا سو دی ول سم ټول کی جوړه پیامس من ول سم لوستې نو هلې د چتا ټول خو جو سکون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د کتاب سره له خپل ځانو سره متلې کړو او سی جو ول سم معلومات مو کدر مون زکون کوم مخکړه د نه چیز استاستنن وزنه ویلوس په کانت استو په زکون کې باید خپل زنه سره خپل دی ول سم ټول کې جغرافیه مزمن کتاب کتاب شاو کلمونه ولري تر څو کولې سي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروري نکات په خپل کتاب شو کې لزنه سره نوٹ کړئ. خو جو کولې زکون قانون مز مرسته سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. لومړی د قانون تر ایستلو لري چارې، دویم پنړی کې سنیا او د هغه ارزښت او ډولونه. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لري سکون کو ته پر توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع د قانون تر ایستلو لري چارې. دا چې موږ تاسو د قانون او د نوم سره آشنا شولو د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کیږي او زموږ فکرانه ول افغانستان کې کاني زیرمې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي. نن موږ تاسو د قانون تر ایستلو لري چارې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خو زده کوونکو کانی تو کې راځل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه کار څخه عبارت دی کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلونکو د راټولېدو د سرګندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم اسمه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سرسیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره مرابطه سو کولای سو دغه قانی تو کې راوباسو. یعنی کوم زمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی تو کې کوم مواد موجود وي لومړی باید مرابطه سو د هغه موقعیت متوجه اوسو، هم شیدن د هغه د ارزښت راټولېدونکو سرګندوالي ته متوجه اوسو او د زمکه د جیولوژیکي کوم حالت چې دغه ته باید متوجه اوسو. ورسره هغه څه کوم راو تاسو کولای شئ چې دغه درېستلو پروسس یې اوربندي شروع کړو. هم تارنګ درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي، ټولنیزې، هغه کچيري اقتصادي او سیږي کلتوري او سیږي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغه د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیز لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغه سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو. ورسره هغه څه موږ تاسو کوو لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي اتوګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانون توکو رئیسل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینې پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولای شو چې د قانوني توکي راوباسو. یعنی له پلټنې او جیولوژیکي سیرون څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار رو باندې سرته ورسو. ورسره هغه څخه به ان شاء الله موږ تاسو تلر څه اسانه ووسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو تر څو دغه سیمې څخه د قانوني توکي راوباسو. همچنان در نزد کون که دغه قانی مواد را ایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ تاسو باید را وباسو. د ځینې پړاوونه لري چې هو پړاوونه در ایستلو څخه یا هم د هو پړاوونه د تیرول څخه ورسته موږ تاسو کولای شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. دا هغه پړاوونه له جملو څخه چې شته در نزد کون کولمړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله باید زمکی جیولوجیکي حالت موږ تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو. همچارنګه د دې ترڅنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت یې دی، همدارنګه کیفیت یې سره کم کیفیت لري نه لري د شی په دې باندې ارزښ موږ تاسو دومره خواري یا هم زحمت ور باندې باسو کنه. د دې ترڅنګ تثبیت او ارزښت یې باید موږ تاسو ټول ته معلومه. همچنان موږ تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانوني مواد په ماشینونو باندې غرمه کړو ماشینون په واسطه سره وباسو باید دغه توکو ته راټولول لپاره سمکه وکیندل سي همدارنګ باید دغه توکو د رایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولای شو چې دغه مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو یعنی د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ تاسو ته ډېر ضروري ده په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ تاسو دغه کاني توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورتي اسانتیاو برابر برابرتیا باید موږ تاسو په نظر کې ورته ولرو دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ تاسو سرته ورسو وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولای شو چې کاني توکي لاسته راوړو همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو کې کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکمه په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپتو کان وباسو نو د نیپتو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنې ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي لکه همدارنګ موږ تاسو یو شی مثال ورکولای سو لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروال کې او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالی باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نیپتو زیرمې ترلاسه سي نو د نیپتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یې هم برمه کولو کې او له ساګانو څخه د نیپتو د رایستلو له فشار سره مستقیمه یې هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي نو د نیپتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله پخپله راوځي او د هغوی تمایل شوې به یې ډېره ارزانه کوي نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نیپت رایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو دغه چې دي مختلف یا بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای شو خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد پر پیاوړي کې مهم ارزښتناک کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي نو درنو خوږه ځکونکو هیله من دیم چې تر دې دم پرې تاسو باندې قانوني توکو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو سیږي چې څنګه کولای شو قانون د ځمکې سخره وو بسو او هغه ته لاسرسي پیدا کړو اوس هم خوږه ځکونکو د لوستراتون کې برخه تر ازو چې پرې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وښیو خرمونه وګورئ ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو او ټولو د افغانستان د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل چې په دې باندې پوسولو دوه ډوله صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بل هم ماشیني صنایع دي موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کرنلار د کوم چیز مرسته سو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیخ باندې غا اډیکل لري او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړول کې مرسته سره همکاري کوي یا هم موږ تاسو د سویل سو صنعت یو تولیدي فعالیت دي چې له هم یا هم لمرنی توکو څخه په کار ځینو په کار ځایونو کې پاپریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایو نو موږ ویل سو درنو ځکونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپل دغه صنایعو ارزښت دي په دې کې د خام او لومړنی موادو بڼه بدلون دي چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دي یعنی د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت ورولی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کوم صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی شو چې په ټولنیز توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ او تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ او تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ ستاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایز انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ او تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید مرسته سره موجود اوسید. په عین حالت کې باید د لیږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کرشې باید موږ موجود اوسیږي، ځمکه باید موږ ته په کار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده، او د لګښت بازارونه او فنونه او مهارتونه دي چې باید مرسته سره موجود اوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې دې یادونه کولی شم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، راه دی، موټر دی، او په سرګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا د په دویمه درجه کې، اروپا او په درېمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی شو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې، موږ تاسو لیدلی شو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټولو پیژندلی شو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجود دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی شو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدې د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات سره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دوی څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي. که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی ګچ مراد تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او داسې نورې توکي دي، او درنه صنایع چې دی په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو عمو نفتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا وروسته بیا د نورو شرکتونو په وسیله سره ورځني پوره پاخه صنعتي توکي ورڅخه جوړیږي، لکه د فولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پر تاسو پوسیو اوسئ، چې وسخم د لوست راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي؟ دویم سوال، صنایع ارزښت بیان کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلفه ما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات می قبول کی قدر من اوغلا ریس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ. شه د سحر جامې وبم پتن وی زبرش نغم فاری او زربه هم تاسو ټول تشرق لاس پي ماده ول سم ټول کی جغرافي مزمن اول سم لسته قدر من ز کون کو مکل دین چې ز تاسو تنن رزينه ول اوس پيل کم تاسو ټول خوښ ز کون کی بیل خپل زنا سره خپل د ول سم ټول کی جغرافي مزمن کتاب کتابچا قلمونه ولري تر سو کال سي دنن رزي د لوس مهم نکات د تل پسې په خپل کتاب شو کی لزره سره نو درنو زکون کو نن ورځ مرسته سپو ولسم لوست کې درس هداف یم هم ځکه نه چیرن ورځ به مرسته سپول ولو عبارت دی لمړی د ژوندانه د چاپریال نړیوال ستونزې دوام حمله او نقل دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې نو هله د چی تاسو ټول کډرمن زکون کې د لوست په پر رسمالتیا وکړي او یو څه ذکرې خو ژو کډرمن زکون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو مرسته سپو دنن ورځ د نوی لوست لمړنی موضوع چینن ورځ به مرسته سپور باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوال ستونزې دي خو زکون کو لکه څنګه چې مرسته سپور ټول پوهی ژو مرسته سپور ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات تاسو مهم شانس تاسو مرسته سپور په لرنه ځان ته اړ به نه مرسته سپور ویلې سو کچیر یو انسان غواړي چې بدن سالم او روغ او سیری نو د هغه انسان لپاره د لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم پر شاو پاکا او سترا وساتي په بلی بیره سره موږ تاسو ویلې سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسي قدر مونږ غوړلې چې کون کو د وخت په تیرېدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ ساس پر ژوند باندې مثبت اغیزه اچولې ده او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسورونه اوسېږي نو موږ تاسو نه کولای چې خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې ملمدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه باکټریا او شان سره مخامخ کیږي چې بل خیره به انسان دې نسیکا ولای تر څو کار سره ورسېږي خپل ورسېږي ارتایوي سره ورسېږي نو ویلې شو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو مهم او اصلي ارتایو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او سترا چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري خوږه ګلری زکون کو کچېره موږ تاسو چاپریال د متوجي او سجوز موږ تاسو شاو خو چاپریال د متوجي او سجونو زموږ تاسو دغه چاپریال چې الحمدلله زره خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال موږ تاسو د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقوق جملو څخه موږ تاسو دایې د منا کولای شو چې الحمدلله زره خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د بادونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندې همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دا ټول هغه سجی کوم چې زموږ راستاسو د طبیعت شاوخه یې شکل او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې موږ او تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړي نو پر موږ او تاسو باندې د لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتل کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅ کله هم د تپرینج دوه چیز چاپریال مرستاسو څخه ککړسي ترنو زکون کو کچیر مرتاسو متوجي او سی شو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د زمکه باندې صنعتي پاتشینی ګلخانی موزیر گازونه د زمکه اټموسفیر د ککړتیا له مرګرزی او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي ځکه د هوا چې کله ککړ شي ملمدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزه سره مخامخ سي انسان و نسي کولی چې په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او ستره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د مواد څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بېرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغېزه کوي چې د هغو جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلوروفلور کاربن دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې، تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغېزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د کابل ښار په نظر کې ونیسو، کابل ښار کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوس زیاتوالی چې دي، دا ټوله د ښار د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلی دي. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي، دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمېر سره موږ تاسو ته موټرونه درکولی سو. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټرسایکلونه دي چې زوړ ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زوړ ماډل وي، په پخوانۍ ټکنالوژي باندې جوړ شوي وي. معلومداره خبره ده چې هغوی دود کوي او دغه دود یې د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل ښار هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي پخپله د ډبرو سکاري دي، نفت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ او تاسو دغه دود احساسوو. او همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه ځایونه چې د زموږ په ښارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغۍ باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبور کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستره کړي او روغتیا څخه برهمن واوسي. نو درنو زده کوونکو، همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپلیه کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ تاسو چاپلیال یې هم زموږ تاسو شو ککړوي، یعنی د شیرازي مخنیوي کوي، هغه عبارت دي له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د غږونو خپرېدل لکه د راډیو سیګنالونه او داسې نور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خپرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر و اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد، او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینی، او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي، او سوځېدلې توکي دي، او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټوله د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپېریال راته ککړوي. نو درنو زده کوونکو، خدای وي کې تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپېژنو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لیرې واټن لرونکي فاصلات هغه په کم واټن لرونکي فاصله باندې تبدیلوي، یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ ستاسو څخه په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو په لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلي وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، نقلي وسایل په فضا کې، ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کېږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړې وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنی که څه هم نقلي وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلي وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی، هغه پخپله دا دی چې دا زمرا ستاسو چاپریال د خپلو غازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلي وسایل موزیر لوګي او غازونه هوا ککړې وي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا غازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې که چېرې موږ تاسو غواړو سنبال کړو، نو موږ تاسو ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې موږ تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلي وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلي وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې جلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چېرې موږ تاسو غواړو په پاک، سمسور او شراز چاپریال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټکي د کور څخه بهر په کچردانۍ یا هم کسبادانۍ کې نه اچوي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چېرې زموږ ستاسو چاپریال پاک وي، نو معلومداره خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او وبه کولی شو چې نه یوازې خپلې کورنۍ ته بلکې خپلې ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولی چې خپلې کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو د زده کوونکو د ژوندانه په چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیا پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولې دي چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانې چې دي په کومو سیمو کې جوړې شوې دي، هغه سیمې د ډېرې زیاتې ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ دي. ځکه په هغو سیمو کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانې چې دي عموما په دغو کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ څېړنو ښولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنیو اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلی دی چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خپور شوی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیلیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې تر څنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څنګ کې رامنځته شوې دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړاسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل د صحت لپاره د زیان ونه رسو. نو درنو زده کوونکو، ته د دې پر موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړئ. دویم، د حمل نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نور نو که درمونو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
Roshan Shai ساده پنگ روشن شن ساده پنگ روشن هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولی را پرلی او پزرکی می دمینی ولولی را پرلی او ساده پنگ روشن شن ساده پنگ روشن هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولیرا پروی او پزرک میتمنی ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنگ شنگ
Zulfi chalunam